ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د راپورونو تر څنګ د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو او اونیز پروګرامونه مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې دراورو. تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه واورئ چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې له یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ سره بشري مرستې کړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان اړتیا لري چې نړیوال د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي. او د هند او پاکستان ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي 304 شپېته بې ځایه شویو کورنۍ ته بشري مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې د بې ځایه شویو له هرې کورنۍ سره د ډاکار موسسې او د ناروې د مهاجرت د ادارې په همکاري 8000 افغاني نقد مرستې هم سوي دي. د کندوز د والي ویان محمود دانش تېره شپه ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل
د نقدي مرستې سربیره د لوبیا، دال او د جامو او د تشناب د وسایلو په ګډون 12 قلم مواد هرې کورنۍ ته ورکړل شوي دي.
سلګونه کورنۍ د کندوز د قلعه زال، خانآباد، بغمیری او یو شمېر نورو سیمو د نامنیو له امله کندوز ښار ته کډه شوي دي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان اړتیا لري چې نړیوال د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي. محمد محقق بامیان ولایت په خپل وروستي سفر کې د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د امریکا حضور د متحده ایالاتو د نوي حکومت په پریکړو پورې تړلې ده.
دستگی در وی که امریکا خودشان میخواد
چی دا پوری تړلې ده چې پخپل امریکا څه ډول رول غواړي. آیا له افغانستان اوزی؟ آیا غواړي د افغانستان په نوم لیو دل څخه خارج شي؟ او یا دا د چې نه غواړي افغانستان بیا تروریزم ته وسپاري؟
نه سپارن.
دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو په دې غور کوي چې آیا افغانستان ته نور ځواکونه واستوي او کنه. متحده ایالات د محل په افغانستان کې 8400 سرتیری لري چې زیاتره یې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو دنده لري. او بریتانوي رسنۍ خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو کم عمره افغان هلک مندل سوی. راپور نوایي د بریتانیا د یوې محکمې قاضي پریکړه کړې چې دا 12 کلن افغان هلک دی د ټولنیزې څارنې لاندې وساتل سي. د بریتانیا هاف پوسټ خبرونه وایي دغه هلک ویلي مور یې په دې هدف چې دی په بریتانیا کې آرام ژوند وکړي د بریتانیا ته ولیږه. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د هند او پاکستان ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. دواړه خواوې پر یو بل د تیرې ورځې د برید د پیل پړه اچوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ملکي ادارې ویلي دي چې په دې وسلواله نښته کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. بل لور ته د پاکستان پوځ ویلي چې د دوی تر کنټرول لاندې کشمیر کې بې عددي جګړې له امله چې یو ساعت یې دوام وکړ درې ملکیان ژوبل شوي. پاکستان وایي د آسیا، افریقا او اروپا لپاره د چین د وریښم لار د طرحې په لړ کې له چین سره د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت نوې موافقه لاسلیک کړې. چارواکو پر نوویل د موافقې پر هغه 500 میلیارډ ډالرو ژمنې سربیره دي چې مخکې د پاکستان چین اقتصادي دهلیز لپاره شوې دي. د چین او پاکستان د اقتصادي کوریډور په پروژه کې د ریلو، سړکونو او برېښنا کوټونو جوړول شامل دي. د 500 میلیونو ډالرو موافقه پرون په پیکینګ کې د وریښم لار د سرمشیزې په درشل کې لاسلیک شوې. ټاکل شوې ده چې د پیکینګ په سرمشیزه کې چې نن پرانستل کېږي د 9 هیوادونو استازي ګډون وکړي. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د پیکینګ د غونډې مهم برخه والوي. د ایران ولسمشر وای د می د 19 نیټې د ولسمشری په انتخاباتو سره ایران د تاریخي پریکړې په څنډه ولاړ دی. حسن روحانی د څرګندونې پرون د تهران په ازادي میدان کې خپلو شاوخوا شل زره پلویانو ته په وینا کې وکړې. آتش پېته کلن روحانی وویل باید پرې نږدو چې ایران بیا منځوي سي. نوموړي په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهور ریاست د دوهمې دورې لپاره ځان کاندید کړی. د تهران ښاروال او محافظه کار ابراهیم رئیسی د می د 19 په انتخاباتو کې د روحانی نږدې سیالان بلل کیږي. د اوکرین چارواکي وایي د دې هیواد په اډیوکا ښار کې د روسیې پلو بلتون غوښتونکو په ډزو څلور ملکیان وژل سوي او یو ساخه ټپي شوی. د اوکرین د ختیځ دونیس سیمې والي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د تیر ماښام په ډزو کې د څلورو وژل سویو په منځ کې درې ښځې دي. د اوکرین حکومتي ځواکونه له 2014 میلادي کال راهیسې د دې هیواد په ختیځو سیمو لوهانس او دونیس کې له هغو وسلوالو سره جګړه کوي چې کیفای روسیې مالي او پوځي ملاتړ کوي. د اوکرین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 9,500 کسان وژل سوي دي. د بوسنیا هرزګوینا موستر ښار ته نږدې پرون یوه وړه ملکي الوتکه نسکوره شوې چې په نتیجه کې 15 کسان مړه سول. د سیمې د پولیسو یو افسر ویلي چې په مړه شویو کې درې ماشومان دي. راپورونه وایي تر دې مخکې چې الوتکه پر ځمکه ولویږي اور یې واخیست او ټول سپرلۍ مړې شوې. په سمدستي توګه د دې الوتکې د غورځېدو د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. او پرتګالی سندرغاړی د یورو ویژن د سندرې د کلنۍ مسابقې لومړی مقام وګاټه. اټکل کیږي چې دا مسابقه په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیونه تنو په مستقیم ډول وکتله. په دې سیالۍ کې چې د تیر کال د ګټونکي هیواد اوکرین په پلازمینه کیف کې وشوه د پرتګالی سندرغاړی سلفادور سوبریل د سندرې لومړی مقام خپل کړ. تیر کال اوکرانۍ سندرې لومړی مقام ترلاسه کړی و. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د کندز د قلعه سال د برتنیولو لپاره پراخ عملیات پیل شي.
انشاءالله په همدغه روانو جمعه کې باید مثبت بدلون د کندز په امنیتي وضعیت کې وګورئ.
د اروزګان امنیت قمندان وایي په دغه ولایت کې زر میله درنې او سپکې وسلې ورکې شوې دي.
اوس هم تقریبا 6,000 کتابونه د چاپېدو لپاره آماده دي چې وویشل شي.
د افغان ماشومانو لپاره د هوپکو بوکس د مؤسسې له لوري د کتابونو د چاپ په باب د یو مسول څرګندونې وی چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. په همداراز په دې خبرونه کې د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شوزی پروګرام هم در افرو. تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو او ریسات لاس پجی او اته دقیقې شوې. د شمال ختیځ د سپینزر زون د پولیسو قومندان وایي د کندوز د قلایزال ولسوالۍ د بیرتنیولو پلان چمتو شوی او ډیر ژر به دا ولسوالۍ بیرته ونیول شي. مل پاسوال شیر عزیز کاماوال آزادي رادیو ته ویل چې د کندوز په هغو سیمو کې به هم ډیر ژر پوځي عملیات وشي چې د دولت وسوال مخالفان مرکزونه پکې لري. د کندوز په تیر بیا د دې ولایت د قلایزال ولسوالۍ د جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د موضوع تفصیل رضوان مراد اوروي.
د 808 سپینزر زون د پولیسو قماندان شیر عزیز کاموال وای په نږدې ورځو کې به د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د کندوز د قلیزال ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات پیل شي. مل پاسوال کاموال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل افغان هوایي ځواک او د ځانګړو ځواکونو سرتیري هم د قلیزال ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره په کندوز کې له مشتو ځواکونو سره همکاري کوي.
موږ د قلیزال د ولسوالۍ واپس نیولو ته هیڅ نو مشکل نه لرو او هغې دپاره پلان لرو. انشاءالله په همدغه روانو جمعه کې به د مثبت بدلون د کندز په امنیتي وضعیت ته وګورئ. زموږ داسې پلان ده چې موږ یو ساحه ده دغه ټول باید یعنې شین دن باید دغه به ټول موږ تصفیه کړو او پاک کړو.
د 808 سپینزر زون د پولیسو مشر وایي په تېره یوه میاشت کې په کندز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د 15 قمندانانو په وژل کېدو سره هغوی ته سخته ضربه رسېدلې ده. وسلوالو د مئی میاشت په شپږمه نیټه د کندوز په لویدیځ کې د قلیزال ولسوالي ونیوله او څه د پاسه یوه اونۍ وړاندې د کندوز تخار پر لویه لاره د یو شمیر امنیتي پوستو په نیولو سره دا لار وتړله. د 1800 زون د پولیسو مشر شیر عزیز کامول وای د کندوز تخار لویه لاره اوس د خلکو په مخ پرانستل شوې ده. وسلوال ترې پر شاتم بول شوي او اوس مهال د دوی ځواکونه د هغو سیمو په تصفیه کولو لګیا دي چې د دې لارې امنیت ته ګواښ جوړوي. په کندوز کې وروستیو جګړو سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کړي دي او وروستیو جګړو یو ځل بیا د کندوز ښار اوسیدونکو ته د دې ښار د بیا سقوط په اړه اندېښنې پورته کړي دي. د قلیزال ولسوالۍ یوه میرمن چې له خپلو ماشومانو سره کندوز ښار ته کډه شوې د ازادي راډیو خبرې هلته وویل له سختو ستونزو سره مخ دي.
قلیزال ولسوالۍ کې جنگ و، موږ مجبور شو چې له خپلو سیمو څخه ووزو او د کندوز ښار ته راشو.
خو د 1800 سپین زر زون د پولیسو مشر ټینګار کوي چې کندوز ښار ته هیڅ ډول ګواښ متوجه نه دی او په نږدې راتلونکي کې به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. د دولت وسلوال مخالفان په تیر شاوخوا یو نیم کال کې دوه ځله وتوانېدل چې د کندوز ښار د لنډ وخت لپاره ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزغان امنیت قمندان وایي چې په دغه ولایت کې زر میلس پکې یو درنې وسلې ورکې دي. د اورزغان امنیت قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د مخکنیو قمندانانو په محل دا وسلې ورکې شوې دي. په عین وخت کې یو تن مخکنی امنیت قمندان د سنگری د اداره دوی او وایي چې دا وسلې په جنگ کې تخریب شوې. په دې اړه له اورزګان د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې څه باندې زر میلس پکې او درنې وسلې نه درک دي او اوس هیڅ ډول اسناد وجود نه لري چې چا وړي دي. نو موړي وایي چې دغه وسلې د مخکنی امنیه کمانډانانو پر مهال ورکې شوی چې یو شمېر هغه خپل هم ورسره وړي دي. شاغلی سنگری دا ونه ویل چې دغه وسلې د کوم کمانډان په وخت کې ورکې شوی دي.
زه چې کله اورزګان ته راغلم د کومندان په حیث سلاوي کمې وې او وروسته مې د کورنۍ چارو د وزارت د وایحت په همکاري پلټنې پیل کړې چې د دغه پلټنو په پایله کې موږ دا معلومه کړه چې 3000 میله سپکې او درنې وسلې نادرکه دي. موږ وتوانېدو 2000 میله سلام پیدا کړه خو 1000 میله لا هم نادرکه ده.
2000 میله سلام طلب شو درته تثبیت کړم.
په ورته وخت کې یو تن مخکینی امنیه کمانډان غلام سخی روغ لیونی هم د امنی چې وسلې ورکې دي خو د سنگری دغه ادعاوی په کلا کړه دی چې وایي ګڼي مخکینی امنیه کمانډانانو وسلې له ځان سره وړې دي. نوموړی وایي چې دغه وسلې په جنگ کې تخریب شوي او یا هم د دشمن لاس ته لوېدلې خو راپور یې مرکزی ادارې ته نه دی ورکول شوی. دا په داسې حال کې ده چې اورزګان ولایت ته په تېر یو کال کې څه باندې اووه امنیه قمندانان راغله او بیرته ولاړه چې د یو سرچینې د معلوماتو له مخې اوسنی امنیه قمندان هم له دندې لرې سوی او پر ځای د 404 میوند زون مرستیال رحمت الله صدیقي د سرپرست په توګه ټاکل سوی. خو له دې ټولو سره سره د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین بیا په دې اړه خبرې شي. د دغه وزارت سرپرست ویان نجوب دانش ازادي راډیو ته وویل چې موږ ته د وسلې ورکېدل هیڅ د منلو وړ نه دي او موږ په دې اړه پلټنې کوو. شاغلی دانش وایي
موږ تر اوسه په دې اړه معلومات نه لرو. زموږ ټولې وسلې چې موږ هر چا تور کړي دي هغه په هغه پسې کوي دي.
دا چې دوی وایي زر میله وسلې ورکې دي دا موږ ته د منلو وړ نه ده او په دې اړه موږ پلټنې کوو.
د یادونې وړ ده چې سمو د مخکې د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي و چې د دغه ولایت پولیس د پوځي تجهیزاتو له کمی سره مخ دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت لس بجې او 14 دقیقې دی. اوس هم اجمل تورمن درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ رسپانو په خپل نننیو غنو کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په ځنګړی ډول د افغانستان په شمال کې د طالبانو تر ورکی لاندې سیمو کې د ناپیژند هلیکوپټرو د ناسي او په 2013 کال کې د افغانستان د امنیتی وضعیت د خرابېدو په اړه د یو امریکایي مقام د څرګندونو په تړاو مطالب چاپ کړي دي. ملیار من خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي د افغانستان په شمال کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د هلیکوپترو ناستې د افغانستان ولسي جرګې د غړو اندېښنې هم راپارولې دي. د سر مقالې لیکوال لیکلي چې پرون په ولسي جرګه کې د خلکو د استادو ترمنځ په دې خبره تود بحث شوی او پریکړه شوې چې د افغانستان کشفي او استخباراتي مسؤلین باید د یادې موضوع په تړاو تر راتلونکو 10 ورځو پورې جرګې ته راوغوښتل شي او د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې که دا خبره رښتینې وي نو لومړنۍ پوښتنه چې راولاړیږي هغه به دا وي چې دا هلیکوپټرې د کوم هېواد دي او ولې د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې ناستې دي. په سر مقاله کې له امنیتي مسؤلینو غوښتل شوي چې له خلکو سره په دې اړه رښتینې معلومات شریک کړي چې خبره څه ده او په هېواد یې څه تیریږي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي د امریکا د ملي اطلاعاتو رئیس د امریکا د سنا مجلس په اطلاعاتي کمیټه کې ویلي چې 2013 میلادي کال به د افغانستان لپاره یو بد کال وي. په سر مقاله کې راغلي دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تیر کال د افغان ځواکونو لپاره یو ستونزمن کال و خو دوی وکولی شول چې دغه ازمون په بریالیتوب سره تیر کړي. د سر مقالې لیکوال په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان د دفتر د سرپرست شاه حسین مرتضوي څرګندونې هم راخیستې چې ویلي حکومت او افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په هغو امنیتی پلانونو سره چې لري د دغو ستونزو پر وړاندې به ودرېږي. اصلاح ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په تړاو په خپله سر مقاله کې لیکلي له یاد ادرس څخه دغه څرګندونې کیدای شي د اهمیت وړ وي. نو د سر مقاله لیکونکو په باور مسؤول ارګانونه او په ټوله کې افغان دولت او نړیوال شریکان باید له وضعیت څخه سم درک ولري او د مهارولو او احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره لازم پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اوریدئ. آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بچو په منځني صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له او بچو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د هوایی حریم د کنټرول په برخه کې ستونزې لري. دا هغه موضوع ده چې د کابل رسپانو هم مرته اشاره کړې وه. د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد پرون آزادي راډیو ته وویل افغانستان په دې برخه کې خپل ټول معلومات د قاطع ملاتړ له ماموریت سره څخه اخلي. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
د هیواد په شمالي ولایتونو کې د هوا له لارې د وسلوالو مخالفینو سره د مرستو او د روسي جټ الوتکو د پروازونو په اړه تر خبرو شویو راپورونو وروسته د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې د هوایي کنټرول په برخه کې ستونزې لري. د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد چې په شمال کې د هوا له لارې د وسلوالو مخالفینو سره د مرستو د موضوع پر څېړلو بوخت دی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره د وسلوالو مخالفینو روان جنگ د بهرنیو له مرستو پرته ممکن نه دی او په دې برخه کې د هوایي کنټرول ستونزې هم نشي. دا چې په دې ورځو کې کوم هیواد دوی ته وسلې ورکړي دا تر اوسه روښانه نه ده. موږ د فضایي کنټرول په برخه کې خپلې ستونزې لرو او په دې برخه کې ډېر معلومات د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه اخلو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د سرپل ولایت سیمیزو چارواکو له وسلوالو مخالفینو سره د ناپیژانده هلیکوپټرو د مرستو وویل او د بدخشان پیشکاشم سیمه کې بیا ځایي اوسیدونکو د روسي جټ الوتکو له پروازونو ویلي دي. دفاع وزارت د دغو موضوعاتو د څېړلو لپاره شمالي ولایتونو ته پلاوی ولیږو او ویل چې که دا سرغړونې ثابت شي جدي اقدامات به وکړي. د دغه پلاوی مشر مراد علي مراد وایي د څېړنو په اړه له هم وروستۍ پریکړې ته چې وښیي حقیقت څه دی نه دی رسېدلی. افغان حکومت له دې وړاندې د کب په میاشت کې د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان په هوایي حریم د تیرې له کبله هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان هوایي حریم د 2001 کال رئیس د بهرنیو ځواکونو لخوا کنټرولېږي د افغانستان د هوایي قواو پخوانی قمندان عبدالوهاب وردګ وایي د 1400 کالونو په تیرېدو دا هیواد لا هم هوایي دفاعي سیستم نه لري خو نوموړی وایي چې په دې برخه کې پالیسي جوړه شوې ده.
پالیسي جوړه شوې ده نو چې څه وخت به عمل په وکولی شي موږ به څه وخت امکانات پیدا کړو هغه نو معلومه نه.
له دې وړاندې ټاکل شوی و چې تیر کال د فضایي حریم د کنټرول چارې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان حکومت ته سپارل شوی وای. کارپوان وایي په دې برخه کې د کدرونو نه روزل دا هدف سخت کړی او ممکن دفاع وزارت تر ډیره پورې له ورته ستونزو سره مخ وي. د دې ډلې سید مهدي سیدی وایي دې کار ته هر اړخیز چمتووالی خورا مهم دی چې لا هم د بهرنیانو له مرستو پرته ستونزمن دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اروپای ټولنه وایي تیر میلادي کال څه د پاسه 35,000 تنکۍ ځوانانو د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. په دې ډله کې په سلو کې 40 له افغانستان او اروپایي هیوادونو ته تللي دي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل دراوروي.
افغانستان کې تقریبا
د اروپا د احصایې اداره وایي په تیر 2014 میلادي کال کې څه د پاسه 35,000 تنکي ځوانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې په وینا په دې ډله کې 40,000 افغانان، 12,000 د سوریې اتباع دي چې نږدې 90% کې هلکان دي چې د 1800 کلونو ترمنځ عمرونه لري. د جرمني خبري اژانس یا ډی پی ای وایي اروپا ته د رسیدلو د تنکيو ځوانانو شپږ 35,000 په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. یو زیات شمېر نورو بیا په برتانیا، ایټالیا او اتریش کې د پاتې کېدو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې اروپایي ټولنې موافقه کړې ده چې د دې اتحادیې غړي هیوادونه سویډن، ډنمارک، ناروې او اتریش به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو پولو د څار او کنټرول تدابیرو ته دوام ورکړي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ د پولو د کنټرول چارې په 2014 میلادي کال کې وروسته تر هغې پیل شوې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو یوې بې سابقې څپې اروپا ته مخه کړه. د اروپا کمیسون تیرونه ویل چې دا به وروستۍ واري چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د پولو د څار او کنټرول چارې تمدیدېږي.
هوپو بوکس ادارې له 100 کلونو راهیسی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر 40 میلیونو ډیر کتابونه ویشلی دي. دا اداره د نړۍ د مشهورو لیکوالو کتابونه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوي په پښتو او دری ژبو ژباړي او بیا یې وړیا په افغانستان کې پر ماشومانو ویشي. دا اداره په پام کې لري د افغانستان په نورو مروجو ژبو هم دا ډول کتابونه چاپ او وویشي. صالح محمد صالح په کاناډا کې د دې ټولنې له مشر او یورزاکار عبدالحمید شیرزی څخه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې تر دیش میر تر اوسه پورې دا ډول څومره کتابونه ویشل شوي او څومره نور چاپوي.
افغانستان کې تقریبا 4.4 میلیون کتابونه ویشل شوي دي. په کابل کې د چاپېدو مرکز دی د ډاکټر فرید بزګر په مشرۍ سره دې کتابونه چاپوي. اوس هم تقریبا 6,000 کتابونه چاپېدو لپاره آماده دي چې وویشل شي. په دې تقریبا در سل څخه زیات ان جی اوز ګروپونه او داسې خلکو سره تماس لري چې هغه لا کتابونه ویشي.
تر اوسه پورې مو په کوم ولایتونو کې زیات کتابونه ویشلي دي؟ ځکه چې په ځینو ځایونو کې نامني هم ده نسی کولای رضاکاران چې دغه ساحو ته سفر وکړي.
کتابونه خو په لاتونو وخت کې دي کار کړی دي د افغانستان په 40 سره پروونسو کې ویشل شوی دي.
ولایت
بل منطقه کې چې اوضاع خراب وي تلر مشکلات تا کتابونه د ان جی اوز په ذریعہ سره ویشي
او نتیجه مو هم تر لاسه کړی د کتابونو چې ویشل سی ودی چې آیا واقعا د کتابو څخه ماشومان او یا کوچنیانو استفاده کړی د مثبته
دی؟ خپل د ان جی اوز او د ګروپو څخه دا فیدبیک اخی چې دا کوچنیان د کتابونه خوشوي او عموما د کوچنیان د خاصه ډیر ښه خوشګوار رزلټ راځي. د کتابونه چې دی ټول مثال کلتوري کیسې دي چې دا کیسې مثال د کوچنیانو سره مثال د دې په کوچنیوالي کې د دې په ژبه او په پښتو او په فارسی چاپ شوی دي.
څوک دا کیسې لیکي؟ لیکوالان نه لیکي ک نور کسان
دي. دا کیسې چې د ادریس شاه لیکل شوی کیسې دي چې موږ تاسو ټول ته ادریس شاه یو لیکوالو په افغانستان کې دا ټول دا کیسې دي.
خو د کوچنیانو لپاره د کتاب یا هم د مقاله د لیکلو په برخه کې لوی استون دا وی چې دغه کیسه یا دغه لیکنه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. هغه کسان چې دغه کیسه ترجمه کوي یا لیکي، آیا دغه نکات یا دغه ټکي هم په پام کې نیسي؟
او خو دغه شی باندې وی ډیر کار کړی دی او د دې د کتاب چاپ دی او د پرنټینګ خپل په دې کې د عکسونو ټول شانتي دي د ټول د ماشومانو سویا برابر دي او په دغه کتابو کې ډیر همکاري چې کړی د په دغه ژباړه او ترتیب کې پلوشه بزګر سلام ترجمه کړی دی د کیسو په پروین په جواک هم ډیر همکاري کړی دی.
بله هو په اداره په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د کتابونو د چاپ سلسله پیل کړي لکه په ازبکي ژبه په نورستاني ترکمني او نورو ژبو چې په افغانستان کې ویل کیږي. د فکر کوي چې په دې برخه کې په کافي اندازه لیکوال ایډیټران یا هم ژباړون کې پیدا کولای شي تاسو
د دې خو د خپل همکارانو او ان جی او سره د تماس کې کما منطقي چې یو داسې ژبې وي چې مثال د پښتو دری څخه جدا وي او یا لکه ازبکي یا نورستاني یا ترکمني نو دوی هغه منډې کې معلومات اخلي او بیا مثال داسې څوک ورته پیدا کوي چې د دې په ژبه مثال د نووس دا کار شروع دي تابونه مثال په چاپېدو کې دي.
بله تیر کال تاسو په افغانستان کې په پښتو او دری ژبو څومره کتابونه چاپ کړي یا هم ویشلي ارقام لري؟
زما سره اوس لاس موجود نه دي خو تقریبا د شپېته زره زیات کتابونه ویشل سول تیر کال.
او په دې برخه کې ځینې نور فعالان هم ستاسو سره همکاري کوي لکه متی الله ویسا عطا الله ویسا چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې زیات فعال دي زیات ولایتونو ته سفرونه کوي.
موږ ټول کار په دې چلیږي موږ کتابونه چاپیږي د هوپو د خواڅخه په کابل کې دغه همکاران چې په دغه سیمو کې دي لکه متی الله ویسا او د دوستان او مسکان لایبرری صابر حسینی په بامیان په خوا کې نو دا ټول همکاران چې دي د دې په ذریعه د کتابونه ویشل کیږي او د دې سره د مثال په افغانستان کې ډاکټر فرید بزګر او نور داسې د دې په سیمو کې خلک ورسره په تماس کې دي چې د دې څونه کتابو ته ضرورت شته کوم کوم سیمو کې په کار دي.
بله د کتاب ترجمه او چاپ او بیا ویش خو مصارف غوړي دغه اداره د ټول مصارف پر غاړه اخلي او د کتابونو په بدل کې د خلکو څخه پیسې اخلي.
په افغانستان کې خو د کتابونو مفت ویشل کیږي د دې ټول ډونیشن بیس باندې دی په امریکا او په ټول دنیا کې د دې سره کومکونه کوي د یونایټیډ نیشن د خاصه کیږي نو د دې کومکو په پترس کې د کتابونو چاپیږي بیا په افغانستان او په نورو ولایتونو کې ویشل کیږي.
تاسو په افغانستان کې لمیشت نورو لیکوالو څخه غوښتنه یا سهیله لري چې په دې برخه کې ستاسو سره همکاري کولای شي؟
موږ خو په همه کوشش کوو چې مثال په داسې ژبه یا په داسې طریقه سره کتابونه چاپ شي چې هغه د خلکو په ژوند کې مثال د وی په درد ورخوړل شي. کوشش مو دی چې مثال نورو معلمینو ته ټریننګ میسر شي چې هغه نورو خلکو ته ورشي.
په کاناډا کې د هوپو بوکس ټولنې رضاکار عبدالحمید شیرزای و چې تاسو مرکل آزادی رادیو اوریدل. د خبرونې په دوام کې د ژوند رنگونه دراورو وروسته هم لنډ خبرونه واوري.
د ژوند رنگونه
تاسو منو راته وي
ایمانم امیر محمد دی ورداګ دی ولایت چاکتی بوده سواله
وست تا کاروبار بانده مصروفی
وست دا تا دول از کلکی چیز دا تا دو باقی خزمت کم
تاول باقی پا بور که کار کم چه وزیفه لاری دلتا
دا تا پا کار پا سپس دا کار کم دا دفتر چی دی دای ما پا تسلیم دی دا و تا کنه دو سپایی دی ما پا مربوطه
بابر بار تا بردیر زیاد خلق رازی روزانه پا کاری تا بردیر ضرورت لاری کنه کار با مدیری
کار دی سهار دی او با جنو چمو رازو تا شپک با جنو مدیر کار کنه والا دست دا چه دا خو زنی خلقی بپروایی کنی ورزوی بیا غمو پا کنی مجبوره او دی پامیلی پا راز او دی جمعه دی پانشنبه پا راز دیر بیر باروی او دیر چرچلی بی باز دا با امو پاک ساتو او در لست کالا مو چه در تخزمت که دیر پاکم ساتله دی طول هوادوال خوشحاله دی دو
پاکی تاسو داغه تنظیف برخکنه دی پاکولو برخکی چو کسان استی؟
مو دو کسان در کاروانسرای پنامه دی در تا مسئولیت لرو او داخل دی باغ که چی دی سلور کسان هلته دی
تو برلوی باغ در شپک کسان استی دی پاکول تاسو گرانه نده؟
بیا دست دا چه دی جمعه پورا دی سهار وقت دی پرسونل چې باغ دی عامر صاحب رئیس صاحب دی باغم په دوه کې شراکت کې په پاکۍ کې ټول په ګډه اشر کوو بیا را ټولو بیا ما کسان چې مذهب دی هغه و باس
او دا چې وادوال راځي دلته ټولو راستي ری خوشاله بیر زې څومره خوشاله احساس کوي چې تاسو د دې خدمت کوي او تاسو یو منظم ځای دی په اختیار کې ده
ولا دیم ډیر خوشاله دي چې دلته راځي چې څنګه راشي د سړک نه دروازې ته داخل شي نو وای چې والا موږ دلته پاریس ته راغلي او دومره خوشاله دي او د سهار خو بیخي ډیر پاک بیا چې بیر بار شي پزای ملک خرابېږي او
تاسو کنه هیوادوالو نه څه غوښتنه لرئ دوی چې دغه سي تفریح ځایونو ته ځي کوم ټکي باید په پام کې ونیسي هغه د پاکۍ لپاره چې شی چې خوري یا چې ځان سره راوړي منظم ځایونه چې ورته ټاکل سوي هلته باید واچي څه غوښتنه لرئ دوی نه
بعد دایم خپل هیوادوال چې یو شی خوري غذا خوري منظم په خلته کې واچي هغه اشغال په اشغالدانۍ کې واچي موږ د ټول هیوادوال نه دغه غوښتنه ده
ډېره زیاته مننه کاکا خوشاله
اوسئ خیر اوسئ
لس بجه او دیرش دقیقه شوی تاسی آزادی رادیو آوری در روان اخبروانی پا دوام که اونیس پروگرامونه لرو مخکش شزی او جوان پا شیبو که خوست در دی سادلان خبرونه واوری چه رحمت الله افغان اوراندی که وی
د کندوز ولې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي 304 شپته به ځای شوی کورونای ته بشری مرستې رسولې دي د افغان حکومت اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان اړتیا لري چې نړیوال د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي بریتانوي رسنی خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو کم عمر افغان هلک مندل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تصویر نشي کولای چې روسیه به د شمالي کوریا د توغندي په ورستۍ ازمینې خوشاله سوي وي شمالي کوریا نن یو توغندی وویشت چې د روسیې لرې ختیځ ته نږدې د جاپان په سمندر کې ولګېد د هند او پاکستان ترمنځ په لنجمنه سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکي وګړي وژل سوي پاکستان وایي د آسیا افریقا او اروپا لپاره د چین د ابریخم لا د طرحې په لړ کې له چین سره د 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت نوې موافقې لاسلیک کړي دي د ایران ولسمشر وایي د مین د 19 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو سره ایران د تاریخي پریکړې په څنډه ولاړ دی د بوسنیا هرزګوینا موستر ښار ته نږدې پرون یوه وړه ملکي الوتکه نسکوره شوې چې په نتیجه کې 15 کسان مړه سول او پرتګالی سندرې د یورو ویژن د سندرو د کلنۍ مسابقې لومړی مقام وګاټه
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید آزادی رادیو د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو مخکش شزی او ژوند په شیبو کې لومړی هم مخکش شزی
مخکخ خزی
د ازادي رادیو درنه اوردونکو د مخکښ خزي پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلې او زه یوسف زدران مو د خبرونې ته خره غلاس کوم مونږ د دې خبرونې لاره هغه افغان مرمنې چې د خپل ژوند د بدلون ترڅنګ د افغاني ټولنې د پرمختګ او لاسنیوي لپاره منډې تر لیکوي تاسو ته در پیژنو د دیونی په خبرونه کې را سره سایره شریف ملمنه ده اغلی شریف زمونږ خبرونې ته بخیر راغلی ستړي مشه
مننه کوم تاسو نه چې خپل پروګرام خبرونه ته مرو غوښتم او تاسو تخنیکی همکارانو ته تاسو لار نه ټولو اوریدونکو ته چې تاسو پروګرام لري نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم اله لرم چې ښه ژوند خوشاله ژوند ولري
سایر شریف د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمی او مسلکي غړي پاتې شوی د خزو د ټولنې د څېړنیز مرکز او د زن افغان اخبار د پښتو برخې مسؤوله و د خوست د خزو چارو ریاست یې کړو د غولای د پانتون استاد پاتې شوی خو غلی شریف دا وخت پولیس جرګه کې د خوست د خلکو استاد او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشره ده هغه دا سفر څنګه کړی او اوس په کوم ځای کې ده
د خپل زده کړو نه باید فایل کوم. ډیر وړه مو وکلنه کا تکلنه بوم چې کابل ته راغلم. زه چې کله د خوست نه راغلم مستقیما په دریم ټولګي کې زه شامل شوم. د دریم ټولګي نه تر دولسم پورې په کابل ښار کې ما زده کړې وکړې. لیسې آریانا لیسې نه فارغه شوم او د کانکور د ازموینې نه وروسته زه ننګرهار طب پوهنځي ته بریالی شوم. متاسفانه د سیاسي ناخوالو له امله مې ونه کړی شول چې هلته زه خپلو لوړ زده کړو ته ادامه ورکړم. او په پای کې کېدای شي تاسو او اوریدونکي د استاد پان صاحب فیاض سره بلد وي. د ننګرهار پوهنتون استاد او خوست پوهنتون رئیس پات شوی. زما په غیاب کې زما د علاقې خلاف په کابل پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځي کې ماته ثبت نوم کړی و. که څه هم چې زه په اوایلو کې خوښه نه وم د دې پوهنځي په لوستلو، خو بیا هم مضامین او راتلونکي او د استادانو تشویق د دې سبب شو چې زه د ښوونې او روزنې پوهنځی ولولم. څلور کالو کې زه اول مره د پوهنځی وم. سره د دې نه چې ما په اول کې چې زه راغلم په دریب هیڅ نه پوهېدم، مګر مجرد چې زه راغلم او چرما امتحان ما ورکړو، زه اول مره د مکتب وم تر دولسمه پورې او د لوړ زده کړو په جریان کې هم چنان. بیا کله چې د پوهنتون نه فارغه شوم علوم اکاډمۍ ته لاړم او هغه مسلکي امتحان او اصول په ما باندې تطبیق شول. قدر امتحان ورکړو او د علمي غړي په توګه په علوم اکاډمۍ کې تر هغه وخت پورې وم چې کله اسلامي انقلاب رامنځته شو، دغه وروسته طالبان راغلل. تر دې ودمه پورې زه په علوم اکاډمۍ کې د علمي او مسلکي غړي په توګه ما کار کاوه. او دوه کاله د طالبانو د نظام پورې په کابل کې وم. دغه وروسته بیا د زنو نخواله په وجه پېښور ته مهاجر شوم. هلته د ښوونکي په توګه مې کار کاوه او تر څنګ د ښځو ټولنې اجتماعي ځان افغان په هغه کې مې د ښځو لپاره کار پیل کړ. او په څنګ کې مې د یو اردو اخبارو چې وصفای پښتو لرله، یعنی وکاله چې زه په خبر کوم، دغه تر څنګ په دې اخبار کې هم کار کوم. بیا خپل ولایت ته لړم خوسته، په خوست کې د ښځو چارو رئیس هم تر څنګ مې په خوست پوهنتون کې تدریس هم کوم. هغه د معاش نه پرته مې دا کار کوم. هغه مې فقط د دې لپاره چې خپل وړتیا د ښځې په توګه په داسې ټولنه کې لکه د خوست چې تاسو د خوست د کلچر او فرهنګ او د ټولنې په جوړښت په ارتباط تاسو بشپړ معلومات لرئ، په داسې ټولنه کې زه ثابت کړم نور خواندو ته ورونو ته چې په هغه ټولنه کې چې سل په سلو کې د نارینه وو ټولنه وه، په هغې کې ما د پوهنتون په کچه څلور کاله متواتر ما تدریس وکړ. او تر څنګه یې په نورو سیاسي مسایلو کې لکه د اساسي قانون د عامه پوهاوي مسؤول وم په هغه وخت کې، تر څو چې اساسي قانون جوړېدو او لویه جرګه دایریده، بیا د لویې جرګې غړي هم وم. او تر څنګه بیا د ولسمشرۍ لومړنی انتخابات چې ترسره کېدل، د خوست په کچه د ښځینه او د برخې مسؤول وم. او تر څنګه یې نور فرهنګي مسایل وو چې
دا کارونه چې تاسو یاد کړئ او تاسو ځین کې پاتې. البته تاسو په باره کې چې موږ لوستلې دي، د خلکو سره لاسنیوي یو مهم تاسو هغه اصل دی چې خپل ژوند کې لرئ. تر څنګه ما وختل تاسو بایوګرافي په اړه چې موږ ویلي، تاسو کتابونه هم لیکلي دي. څو کتابونه هم لیکلي دي د افغاني ټولنې په کوم برخو کې دي؟
چون زه کله علوم اکاډمۍ ته لاړم، هغه خپل رشته کې زه د ښوونې او روزنې او د فلسفې د انسټیټیوټ غړی وګرځیدم. او په هغه نظر په اصول د علوم اکاډمۍ چې دي چې باید علمي پروژه واخیستل شي، په هغې باندې کار وشي. ما د لومړنۍ پروژې نه د ښځو لپاره پیل وکړ. او هغه بالاخره کله چې زه پېښور ته لاړم، هغه په یو کتاب باندې چاپ شو. د ښځو ښوونې او روزنې تاریخي بهیر و چې ما په هغې باندې کار وکړو. بیا په ضمن دې کې چې ما په دې باندې کار کوو، داخل د سکالرشپ یا داخل د خدمت مستري پروګرام مې هم تعقیبو. دا پروژه بیا اوږده شوه. زه په دې وتوانېدم چې عین پروژه بیا د محققې د علمي رتبې لپاره هم زه وړاندې کوم اداري هیئت، علمي هیئت ته. او په هغې باندې د محققې رتبه مې واخیسته. او کله چې ما علمي رتبه واخیسته، د دوه ورپسې علمي رتبې لپاره مې کار کوو. بل اثر مو لیکلی و، مهاجره هم شوم. نو هغه په هغه ځای کې ودرېدو. او کله چې پېښور ته لاړم، هلته علمي کارونه ما پرېنښودل. د لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکړه، د زن افغان یا اجتماعي زن افغان په هغه ټولنه کې چې ما کار کوو، هلته د علمي تحقیقي سنټر یا مرکز د جدولو افتخار هم ماته را په برخه شو. چلته مې د دوی ته یو کتابخانه جوړه کړه. او په هغې کتابخانه داخل کې مې د دوی لپاره د علمي مرکز پرانیستو چې د خپل شخصي مطالعې او د کار کولو په نتیجه کې د ټول چې ما راټول کړل، دغه مې هم یو اثر جوړ کړ چې هغه د په اسلام کې د ښځو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حقونه و چې د خپل کړنو په نتیجه کې د کتاب او خپل د دغې ټولنې د خوانه بیا چاپ شو. او لومړنۍ پروژه علمی پروژه مچ په علوم اکاډمۍ کې وخصته دی یو کال د نمزدای دورې لپاره هغه د خونې روزنه اومده اصطلاحاتو چې د قاموس شکل لري کیدای شي د پښتو په برخه کې لمړني اصطلاحات چې پښتو کلمات مرتوزه کړي او په پښتو باندې تشریح شي.
بلې اغلی ساحره شریف د خو زړی خاطرې موږ تاسو ته دریاد کړو تاسو اردن کوم تر خبر کړو ډیر نه موږ خبر شو اوس تاسو د میرمن ادبی بهیر مشر کوي یو بنسټ دی چې تر ډیره دا وخت مطرح دی د دې ایجاد هغه پلان څنګه وصله
د دې هغه نطفه د خوست نه پیل کیږي چې کله خوست لړم لکه څنګه مجلس ډیر په ځغلاند نظر مې پوښتل په خپل فعالیتونه د دې تر څنګه چې خزو چار رئیس هم الته د لومړني ځل لپاره د خوست خزو فرنګي ټولنه ما ایجاد کړه د خوست خزو فرنګي ټولنه چې دغه ټولنه د ځلا په نوم یو مشتنه اخبار هم چاپ کړي دوه هغه ټول هغه مسایل و چې خپل د خزو لپاره د خزو خانه او د خزو لپاره نو د دې فرهنګي ټولنې کله چې کابل ته راغله متاسفانه په دې برخه کې شاید زه کمه راغلی وم چې ما د ځان نه بل څه ګلته دسه ونه روزل پرې نه خدل چې هغه ټولنه باید مړه شوې نه وای باید ژوندې پاتې وای متاسفانه کله چې زه راغلم ټولنه همداسې پات شوه مګر دلته بیا په کابل کې ما تصمیم ونیو چې هغه ټولنه باید دلته بیرته راژوندې شي.
څومره مېرمنې در سره کار کوي دا
موږ کله چې د ټولنه ایجادوله موږ څلور سوه کسان یو او ټول هغه کسان یو چې تاسو هم مسلکه نه وي او زما خپل هم مسلکه وي یعنې د سیاسي د پارلمان هم سره کسانو د مکاتب او د مختلفو پانځي مسلین او استادان او معلمین تر دې دمه لرو موږ په هر هفته کې غونډه لرو په هر کال کې غټه غونډه لرو
کوم موضوعات باندې ډیر راڅرخي
کلتوري فرهنګي برخه یو موږ فقط د شعر او د لیکنې په ژبه د ښځو مسایل نړیوالو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوو
ټولنې لپاره تاسو دا کار ګټور واقع شوی
بالکل ځکه چې موږ د شعر په ژبه موږ سره شاعران سره د شعر په ژبه د لنډې قصې په ژبه او د رومان او د داستان په ژبه هغه ټولنیز نه خاله چې د خزو په ژوند کې دي هغه منفي انانات او رسم رواجونه چې د خزو په ژوند کې د دوی ژوند ته غوښ متوجي کوي د شعر په ژبه د لیک قلم په ژبه غاندو.
بلې د ټولنې لپاره د دې کارون تر څنګ خپل یو مسولیت هم لري پولیسو کې د خلکو استازي دلته د خلکو هغه غږ په څومره صحیح توګه پورته کړی دی مرسته مو څنګه کړی ده
زه د دې تر څنګ چې د خپل سیاسي مسولیت چې هغه کوم مسولیت چې اساسي قانون ما تر کړی چې هغه خپل په پارلمان کې حاضری یا شتون دی زمو چې هغه د قوانینو تصویب او د نور مسایلو تصویب هغه دندې وخته د بل اساسي مسولیت زمو چې د خلکو نه استازیتوب دی زه فکر کوم چې تر هغه ځای پورې شرایط آماده دي هغه ځای پورې خپل پارلمان کار کوي ک غرور د مګنه کوي ون تصور ونه کوي زه فکر کوم چې زه به د نور وکیل صاحبانو په اندازه به کې خوم او ځکه چې ازري په بندم يم په قانون کې هم برخه اخلم قانون په جوړونه کې خصوصا چې زه همیشه شکایت لرم د پښتو متن نه چې ډیر غلطۍ لري او متاسفانه د هغه غلطۍ سره چپ کیږي دا چې کله توجه ورته کیږي کله نه کیږي زه د ماشوم غوندې هغه قانون د زم سره کور ته ورم کور کې اصلاح کوم او په زور بیا په دې باندې
دا معنی کار نه مې نه دا کار کوي بیا راوړی برته چې
جلسې ته بیرته راوړم چې بیا تاسو شي او په غلطۍ سره بیا چاپ نشي او داس قوانين موږ لرو چې د پښتو متن کې د غلطۍ سره چاپ شي.
اغلی سایره شریف تاسو ویل چې ازري مخه ده خو پولیسي جرګه باندې یو ډول تورونه موجود دي چې فساد ډیر وخت پکې مطرح کیږي د موضوعات چون تاسو د ټولنې لپاره ګڼ کار کړی تاسو دې موضوع ته په کوم نظر ګوري اصلا واقعا هم داسې څه په الته احساسوي
زه په فساد باندې وګورم د تاسو د پروګرام د اصلي نه وتلي خبره ده بله احساس کیدای شي چون یو نقص د پارلمان ده چې پارلمان متاسفانه چې انفرادي خل کړ ترغل دي او انفرادي پریکړه کیږي او انفرادي تصمیم نیول کیږي انفرادي عمل تر سره کیږي او بل خبره ده چې په خپل پارلمان کې موږ یو ټولنه لرو د فساد سره د مبارزه کاکس چې هغه مشروطوب هم اوس د سخت کال کې زه په غاړه لرم نو خوشبختانه د ټول وکیلان اغنه دي لکه خلک چې دا کوي چې ټول وکیلان
څو ځای بوختي د ټول کارونو مو حوصله درتنګ کړی دا کنه لا کار ته چمتو یی چې کار وکړي
او زه فکر کوم چې دا بوختي او د مصرفیت لا سړی زونوي لا به انرژي کوي او د نورو کارونه د نورو منفي کارونه او د نورو مسایلو نه چې بزای ګرځیدل بزای کینستل بزای قسم دعوت او چیرې تاګو تفرید په خپل ذات کې اړتیا ده خو د دې مسایل نه وسړی پاتي یوازې په دې کار کې دام یو عادت ته چې سړی مصروف شي د خپل مصروفیت یو نو عادت ته چې عادت وګرځي نو په هغې کې سړی خوشحاله وي، نه مریضېږي نه خفه کېږي او د ټولو مسایلو نه به په امن کې وي او د خپل ولس سره د خپل خلکو سره
طبعا مبارزه کړې ده چې تر دې ځایه رسېدلی. اما ستاسو غږ ممکن که ډېرې مېرمنې خلک اوري، دا سفر ورته ډېر سخت وي، ستاسو پیغام څه وي ورته؟
دا سمنه ده چې موږ په اسانه تر دې ځای رسېدلي وو. ما مخکې تاسو ته وویل چې زه په خوست کې، یعنی په هغه ټولنه کې چې سل په سلو کې نارینه وو، پوهنتون کې ما درس ورکوو، نو تاسو خپله خپل تاسو هم دغې سیمې تاسو ته تصور کوئ چې خپله زما د ژوند شریک به څومره خبرې اورېدلې وي، زما اولادو به څومره خبرې اورېدلې، خپله شخصا به ما څومره خبرې اورېدلې وي. او دوی داسې فکر کوي چې ښځه چې ټولنې ته روزي یوازې د معاش او د پیسو لپاره روزي، حالانکه چې زما هدف هم دا نه و، ما معاش هم نه اخیستو، مګر یوازې فقط د دې لپاره چې هغه ټولنې ته ثابته کړم چې ښځه کولی شي چې په داسې ماحول کې هم خپل اغېز ولري او خپله وظیفه ترسره کړي. او زما اساسي وظیفه هم د تدریس تر څنګه دا وه چې زه هغه ځوانان چې دوی په کور کې حتی کله چې کور ته نوځي خپل میرمن ته خپل مور خپل خور ته یوازې سلام پچول باندې هم پښتني کلچر دی چې د سلام پچول باندې هم شرمېږي. حتی د دې ځای نه زه د دوی سره کار وکړم چې مثلا د وزوان په صفت د خور سره څنګه برخورد وکړي، او دا مې کوو 15 دقیقې مخکې د تدریس نه او 15 دقیقې وروسته د تدریس نه ما دا کار کوو چې ځوان ته به ویل چې خپل بوټ باید خپل رنګ کې، مثلا که لاړې په خور باندې خور سره د مرسته وکړي، مور ته مثلا سره رقم برخورد وکړي، خپل میرمن سره سره رقم برخورد وکړي.
یعنې مشمن هم داسې روزلی،
بالکل مې هم داسې روزلی،
باید خپل کار
خپل خپل کار باید خپل وکړي، سهم واخلي په کور کې، د کور په ټولو کارونو کې مشترک برخه اخیستنه او مشترک کار کول، مشترک ژوند کول. یعنی دا ما مسل ته زده کړي. زه د دې دورې نه ډېر خلک په پارلمان کې مادیات ته نور مسل ته ډېر غلري، مګر زما لپاره پانتون دومره ارزښت درلود چې هغه یو ځوان به چرتلو شخصي ستونزه به چلرله، کله به چې ما ته کور ته راتلو خپل شخصي ژوند ستونزه به ما سره شریکوله، ما به هغه ورته حل کوله. زه تر دې دمه پورې کیدای شي چې دا دومره با انرژي پاتې او میو علت یم، هغه چې
مسؤلیت پذیری ته باید قائل وي او قائل وي خلک.
بالکل بالکل، او مېرمنې هر څه کولای شي.
بلې ډېر زیاته مهرباني اغلی سایره شریف چې زموږ سره په خبرونه کې وي. لدرونو اردوونکو نه مننه چې زموږ سره خبرونه تر دې دمه واورېدل. زموږ سره په نننۍ مخکې خزه پروګرام کې د افغان مېرمن ادبي کلتور د بنسټ مشره او همدارنګه پولیس جرګه کې د خلکو استادې اغلی سایره شریف ملمنه وه. مهرباني چې زموږ بلنه منلې
وه. مننه تاسو نه.
خیر اوسې.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا کله مو ښکار کړی؟ او که کړی مو وي نو له کومو وسایلو مو کار اخیستی؟
په دغو کې د دوی د خپې نخلي او د تیښتې په حالت کې د دې خپ په دغه حلقې چې جوړ شوي دي دغه کې بندېږي.
چې رئیس کې ورجن ساچمې زیاتي او دس پې باندې کوو نو هغه نه یو 15 دانې پکې لګېږي.
ابه مې راپې کول، ابه مې ربونه چتاول، بل هغه به م ورته جوړاوه، هغې کې به مګټه ورکې بیا به م پېسه.
د نړۍ په بیلابیلو ټولنو کې د مارغانو د ښکار وسایل ځانګړي او جلا دي. په افغاني ټولنه کې هم د ښکار لومړني وسایل موجود وو او لا هم له یو شمېر وسایلو څخه استفاده کیږي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د مارغانو د ښکار وسایلو ته ځانګړې کړې ده. راځئ وګمې جبارخیل ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوی او د خپل ځان په اړه فکر کړي نو د خپل ځان د هوسا او ژوندۍ ساتلو په موخه یې له هیڅ کار څخه دریغ نه دی کړی. د خېټې د مړولو لپاره یې له نباتاتو استفاده کړې او په حیواناتو کې هم له ګټورو حیواناتو استفاده کړې ده، او د دغو چارو د ترسراوي لپاره یې بېلابېلې لارې کارولې دي. انسان د مارغانو د ښکار کولو لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیستی او دغه وسایل بیا له یوه ځایه و بل ته په تقلیدي بڼه انتقال شوي دي. په افغاني ټولنه کې هم د مارغانو د ښکار لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیستل کیږي. دا چې د دغو وسایلو تاریخچه تر کومه رسی د علومو اکاډمۍ غړی سیړنوال عبدالحکیم رامیار یې راته په اړه وایي.
د ښکار وسایل ډېر اوږده مخینه لري. ها وخت چې انسانانو بدوي ژوند کوه، دوی خوراکي موادو ته ضرورت درلوده او د دوی په شاوخوا کې د څارویو تر څنګ پرنده گان یا مختلف ژوي ژوند کوله. دوی د هغو د هغې پاره ضرورت درلوده، دوی د خوراک دپاره او یا هم د هغو د هغه نه د خطر نه د بچ کېدو دپاره د هغو د وژلو یا نیولو دپاره تلاش کوله. لومړنیو وسایلو چې سړی نوم کې اخیستی شي هغه عادي د تیګو تیرې پرشې وي.
دی زیاتوي چې د وخت په تیرېدا سره د انسان فکر پرمختګ وکړ او یو شمېر نور وسایل یې رامنځته کړل چې له پخوانیو وسایلو څخه یې کار چټک او اسانه و.
ورو ورو انسانانو چې فکر یې رشد وکړ، انسانانو تجربه زیات شوې، د ونو د پټوکو نه یې رسۍ غوندې بغه جوړول، په هغې باندې به څاروي یا الوتونکي نیول. اما معاصر د ښکار وسیلې آس د یال څخه به استفاده کول هغه دست خاصیت درلود، عموما د هغې پاره د الوتونکو د نیولو پاره د خاصیت درلود چې دست پاسانه باندې تینگیده. پر کلیو که هغه وقت چه ووری دیری وسیده دیری که دی دی الوتون که دینی ولوی پاره کچونیانو یو قسمت وورا پاکاولا مزکه هلتای غنمی شیندل دیغینا بیا بطن که همدر آست یالنا جور شوی دام یخو وقتی چه الوتون که پریت د دانه دی خوړل را پر راتله دوی اغه چنګک و یغه دوم کش کواد دوی پشیب کی دیغه پشیک بندیدل ابي ژوندینی ول.
د نوموړې په خبره چې کله ناکله به د وطني لخت څخه جوړي ټوکرۍ هم د دام لپاره کارول کیدی، خو دا چاره تر ډیره مسلکي نه برېښېده او د مرغانو د تښتېدو امکان یې زیات و. د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی حامد الله احمدي وایي چې د دوی په سیمه کې د مرغانو د ښکار ځانګړې طریقې موجودې دي.
ننګرهار کې غریزي علاقې او دشت او باغونه ډېر دي، شنه علاقې لري. په دغه ځای کې زیاتره رواج چې کم دی د خلکو په منځ کې د بودنی نیول دي، د هوسۍ نیول دي او همدارنګه د عادي مرغیو نیول چې په ډول ډول طریقو باندې دي، لکه مونږ چې وایو دا بادي ټوپکونه دي، چرېزونه دي چې مرمۍ غوري او تیراندازونه دي، غولکې مونږ ورته وایو چې په غولکو باندې دي ښکارونه کوي، بودنه یا مړزونه چې دوی په یو قسم حلقې جوړوي د هغه لپاره د خپو د اندازو لپاره چې هغلته دوی دانیک دي، د دانو د راټولېدو له خاطره دوی دا کومې بودنې چې راځي په دغو کې د دوی د خپې نخلي او د تیښتې په حالت کې د دې خپه په دغه حلقې چې جوړ شوي دي دغه کې بندیږي.
د نوموړې په خبره که څه هم په اوس وخت کې هوسۍ یو څه کمی شوي، خو بیا هم په غرونو او دښتو کې د چرې ټوپک په وسیله ښکار کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو ملک گلزار بیا د خپل سیمې د ښکار د وسایلو او ډولونو په اړه راته غږېدلې. نوموړی وایي:
مرغان خو به موږ جن د سیسې نه دي، زر کې څوک ورته څوک سیسې ورته وایي، یا کزلاخي یا ورجن د نور مرغان کنه لکه شمتولي کنه د غي ورجن د خبره چرایز موږ سره په چرایز یولو، په دې چرایز کې ورجن ساچمې زیاتې او داس په باندې کو نو هغه نه یو پنځه شپږ دانې پکې لګېږي ډېرې ناشتې کنه، یا دانه یو جیکې ورته واچو چې دلته دانه واچو ورته راجمع شي ډس پې بانو کو یولو پنځه شپږ دانې لس دانې هر څو چې ولګېدل کنه، او که چېرته ورجنه د خبره ډس پې نه کوي نو هغې ته بیا موږ دام ږدو چای اوربشي او یو شی بشي ورته اچو کنه، وریځې دې ته راټولېږي دام کې نیول کېږي، څوک له پښو نیول شوي، څوک له سره نیول شي، څوک له وزرو نیول شي کنه چې پرته کې وژي کنه.
گلزار وایي چې یو شمېر مرغۍ یې په بادي ټوپکونو هم ویشتلی او هم یې په لیندکیو سره ډېر ښکار کړی دی. دا چې د هوسۍ یا غرڅه ښکار یې څه ډول کړی له نوموړي به یې واورو.
او پاتې سیورجنه د یولس ډزې ټوپک سرپوښ ټوپک به موږ ورته یلې کنه، د لغمان کې به اوسېدلو نو موږ به بیا هوسۍ ویشتلې یا غرڅه به مو ویشته کنه، دا به م چې ویشتل نو دا په سرپوښ ټوپک به مو ویشتل نو هغه دوه زره متره کې اده بولي سرپوښ ټوپک، کلاشینکو په زر متره کې اده بولي، هغه په دوه زره متره کې اده بولي سرپوښ ټوپک. نو د دې له خاطره به موږ یا غرڅه وشته یا به موسی وشته لداس بم په باندې کو اکثرت کوچی علم یا سرپوخ ټوپک زیات ساته یا چرای زیات ساته. او سونه ده دا شمتول کزلاخ او دغه مرغان به موږ په چرایز باندې وشتل او دا برګان به مشتل غوب سی بم بیا لیندی اخیزه دا د غوله کې لیندی وی هغه بم دې تخیر کې پراتی وی می غوب سی بروانو را بم کاګره ترک غوب مشتل.
رحیم ګل کوچه وای چې د زانو ښکار یې ډیر زیات کړي، دا چې د زانو ښکار د کوم وسایلو په واسطه کیږي هغه په اړه وای.
هغه د سی بندونه ورته جوړ کړي د من په علاقه کې د سی نورونه لکه دا هغه دونه جګه پولی ورته وی بیا کې وب پری دی بیا کې د مرغاوی په شکل باندې هغه جوړ کړي ورته د مرغاوی په شکل لاندې ورته بوتان باندې جوړ کړي بیا غزانې چې ګرځي دیو ته راکته سي دې کې بیا څه خل دي هغوی ورته کوډنې جوړې کړي پټې څه کته سي بس دوی کته سي خواران بس دوی بس دی ډس پې وکړي څوک په دې باندې ښکار کوي څوک دامونه ورته ږدي لومه ده پلاستیکي تار ده لکه دا شی تار ده دا ورته داسې پټ کېږي دوی چې کوم ځای ته ځي جالې مالې ته کنه هغه د جالې په هغه کې ورته کېږي خوله کې ورته کېږي هغه چې کوم وخت کې دوی والته ګرځي دوی خو نه پوهېږي دلته شی دي بس میدا میدا گردی بس کرپ دے دام کے ون خلی دی لومو کے سو گرتا لومو وای سو گرتا دام وای خچوک تی بیا دا غٹو با وای مرغان دا قیمتی مرغنو خو بدا وری دل تاس بم وری دل سوک تی دی خکار کی بیا دی تا کوتر واخلی کوتر تا پانڈوس جوړ کی خو پوری وتڑی دا لومی برا وا کی دا مرغ پیرا شین مرغ ورتا وای کنا شین ورتا وای کنا دا چاوا کی گردی دا کوتر وہی او بس نو تا ور سر دو چار سی بس ون خلی بس اغه بیا دا خکاریام سی ور سی راوینی سی.
درشپیت کلان رسول جان وای چې د لیندې یا غوله کې په وسیله یو شمیر کوچنی مارغان کار کول دا چې د غوله کو جوړښت سره ول دی نو موړې وای
ولا چې بدلا شاخو اب مر اپ کې کول اب مر بل نه چې تاول بل هغه هم او چې جوړاو هغه کې بونګا ته وای کې به پم پیسا لکه زرکان لکه شیشې دا شان به غي باندې راکوي دا دا به موږ په ښکار کول نو مو دام به ورته کې هو دا هغه د شالته غنجه به کېده هغه کې به سر نه نوېسته بیا به راوته بیا به کې نه کېده دا غن کارم کاون.
د لوګر اوسیدونکو روزي خان او غلام ګل وایي چې اکثر وخت د ډیرو ساده وسایلو په واسطه ښکار تر سره کیږي
مګر کانس پکې نه دي تعلق کوي مرغۍ خو نه سي بازي وخت کې ډوډۍ ورته پکې کې دا مرغۍ ټنګ په ولا بیا غته اخلاص مرغۍ ونی سي سټ دا سي لګن غن شاو موږ دراو لرګي هم پکې ورکه هغه کې به دانه مانه واشول پړه هم پکې شول ولري به ناستو ځکه کله مرغي مرغي سره ټول سي بس در بند سره ټاک ورک هلګي درول بس مرغي بلغه نه لاندې سلګان
ستنه کونډه کې ورته دی غنم او کې اجوار کې نه نه بس ورته هغه پور تار وتړي هغه سره ورخطا کې ورته سي مرغ یا چرګ مې سو کښ ډنګي پور هغه د غشتونه کې ونه خلی چې ونه خلی بیا په ډېر برخمه سره را کشکاږي مرغ شاته زور کوي او ښکاری مخ کې زور کوي دا یو وسیله ده یو تخنیک ده دا مو.
روزي خان وایي کڅه هم ښکار یې کړی خو په اوس وخت کې ښکار نه کوي ځکه نه غواړي چې د مرغانو نسل کم کړي. دیل نور هم هیله کوي چې د مرغانو لخکار دی ځان وساتي.
د درنو اوریدونکو زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
What does look good?